سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلي کرزی په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې تر څنګ لیکلی دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان درې فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساینس پوهې میرمن ریتو کرچال ریشتواسری په مشرۍ ترسره شو. د پخوانی ولسمشر په وینا د هند د ستر پرمختګ عمل تعلیم او علم ته توجوده د هند فضايي بیړۍ چندریان درې د چهارشنبه په ورځ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تېره شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تېره اونۍ د شنبې په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل له هوایي ډګره بیرته ایران ته روان و. نن سهار وختي په مسکو باندې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړ شوې دي. د روسي تاس دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل د مسکو په درې اصلي هوایي ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره الوتنې بندې شوې وي. د مسکو ښاروال ویلي دي چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکي په فضا کې نسکور شوې ده. دا سیمه د کرملین د الویدیس په 50 کیلومتره کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستورمزلي نن د نړیوال فضايي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضايي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته تیره دي. د امریکا د فضايي تحقیقاتو مرکز یو غړي نن له یوه ډنمارکي، یوه جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریدا کې له کډني فضايي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا نومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیم سیالۍ نن پیل شوې ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او تر دې دمه ټول ټال درې نوي منډې شوې دي او 20.4 اور دی. دغه سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبدین نایب د عصمت الله مرزي او فرید ملک د اکرام علي خیل لپاره ځای لوبه کوي. دغه راز په پاکستاني لوبډله کې هم څلور بدلونونه شته دي چې نسیم شاه، حارث روف، افتخار احمد او اسامه میر ته دم ورکړل شوی ده او پرځای سعود شکیل، محمد نواز، فهیم اشرف او محمد وسیم ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ وړاندې پاکستان ګټلې وي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاته کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. بریاړه هم درته وروسته جزئیات لرو. د به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وجهي پروګرام یونیسف د پلیو د پروګرام پیل کړی دی، خو د دې پروګرام مسؤلین شکایت کوي چې ځینې خلک ورسره د پلیو واکسین په تطبیق کې مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
کنړ ته به هم ورشو چې حال څنګه نجران شکایت کوي چې د پخا پرځلۍ بازار سور شوی. څه
خندار نه هم دغه شانتې د بامیان نه دی خوندې ننګرهار کابل دې زینو سره خلک ډیر زیات برات لسته او خلکو اقتصادونه ډیر زیات خراب شوی دي. نو هغه نشي کولای چې نه لږې وزن ډبل بیټ والی یا بل سوالي
په ډېر هم در سره راپول روشه د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون چړونکو د لیزنولو لپاره داسې بیټری جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښ کو چارج کیږي. چې دا بیټری به څه ډول کار کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ وو. دا دغه ماموریت پر وی پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیرنې نمرې توپ دی. په لمه کې راغلي دي چې د خزو په کار د طالبانو د حکومت محدودیتونه د مرستندوی موسسو هغه پیاوړتیا کم کړی دي چې ځانمن افغانانو ته مرسته رسوي. په همدې حال کې اوس مې ربي وسله افغانان هم وایي چې نړیوالې بشري مرستې بندېږي نو افغانان به نور د سخت اقتصادي مشکلات سره مخ شي. تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمی کړي چې ځانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې 13 ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړلیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لاله وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدوري په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوی او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم نو تاسو وګورئ چې چوک ته په صلاحو خلک راځي د مزدوریانو لپاره داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بیروزګاری زیاته ده، کار نسته، خلک بیروزګاری لوجه حتی خپل اولاد خرڅوي. نو دلته ورس په ورځ غریبان خیرات خوران زیات دي. نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختۍ نه ووځو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي. د روانې میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. په راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان له وړاندې ورسره مخامخ وو. بل پلو بیا د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان تېر چهارشنبې د هغو 3 شپېتو نجونو د سفر مخنیوي ته په اشاره سره چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وي په فلیکس پانی په خوني ټوئیټر کې په ډیره لیکلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ترڅنګ د 2022 کال د کانکور ازموینه کې هم جنو ګډون نه درلود. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 3 شپېتو افغانانو جنو ته تک د مخنیوي په حق له د اندېښنې په ښودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغان نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23مه د طالبانو حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسیې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمېر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټره شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینه لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم. خو دا دوه کلونه موږ ته د ډېرو کلونو په شان و. ډېره خواشینه کېږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوي یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یوې بلې نجلۍ مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللې.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلې شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړی زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پریکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزو او هر اړخیزې ځورنې له امله د هیرې ستونزې ورته ډیره شوې ده او له دې سره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګري د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی، لار ځوان سره چې مخ کېږو دوی وایي چې د هیرې مرض م زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولیولو، سر را ووتو، کلي جینو ورکوه، د موټر سخت ډېر وګرځېدو، 1 ساعت 2 ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی د په کلي پسې ګرځېده چې زما کې د چې ده که نه خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي، خار خو تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکي، موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل چې 2500 افغانۍ به مو ورته راواخلي. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصاله دلته تسلیم کړه، مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستي، مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستي، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورلم، کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وایي ولادې ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دا خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخته ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
اوس به یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د روسیې په پلازمینې مسکو کې نن د بیپیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې دي. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسو جزئیات اورو.
مننه فرید جانې. د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بیپیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، ديموتي دیووا او وونوکوفوا کې الوتنې د 2 ساعتونو په مخه وځنډول شوې. د ماسکو ښاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکي په فضا کې نسکوره شوه. د سیمه د کرملین د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکې دا برید یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 3 ډرون الوتکې له منځه وړي دي، چې له دې ډلې 2 د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د 10 له عمله نن د اوکراین په ختیځ کې 2 ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا 2 تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. وروسته تر دې چې اوکراین د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ، د پودولی کلی ونیو، او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسی ځواکونو په روسي اونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
ډیره زیاته مننه احمد چې بروچه د اوکراین د جګړې د روسي جزئیات نه خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله دوی ډیر ځله د سیمې له مخاورو او علماو مرسته غواړي.
بلابې دوستون سره مخ کیږو، دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخاورو کسانو له علماو مرسته غواړو. ځینو سیمو کې دا ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کور نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې دا خلک مسته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل هم د ستونزې ماشوم په کور کې نه طيب اصلره مورز به ورزي ک کور تر غلې ورسون سبب نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریا خیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته تکول او د غوی راضی کول د مشکله کار ده، هاو د ډیره مشکله خبر ولا مخته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی بیا د غوی راضی کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکاري به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي، خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومانو ته، د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو، هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وايي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وايي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت وخت پولیو واکسینونه کیږي، موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده، نو د دې لپاره وخت په غو واکسین کومه. نو زه متوجی مده ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
اوس به کنر ته ورشو چې نجاران د خپل کار د پیکوالي شکایت کوي.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې پلاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره یې کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته، د دې نه مخکې چې وخو مس ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نشي د کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي د کولی، کار بس.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ، چې دې کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه، دغه شانتې خندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګینه، دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کاله کېږي چې دغه ته یو کار زمینه برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شنه به پخول وړل دی، دغه شانتي نه نور د بلکېسته خندار نه هم دغه شانتي د بامیان نه دې خوند ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کمه ګڼه ګوڑه او کم بدل دغه لغړیانو یې شه ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شهید ته پاکستان د حکومت په انکاري سره سينور تر دې باید بالا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کار کوم کته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه په خلاص شخصا پاسپورت راغلم، ډیر خلک دې موږ پاسپورت راځي او اوس پاسپورت نه نه چلیږي. پاسپورت ورته یې پاسپورت چورکه درته یې پاسپورت په دار د افغانستان میخوره اینجا نه میخوره یا د ویزاش کوي چلیږي نه دا هغه کس موږ ته مقامات پورې ورسوئ کوشش وکړئ و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټوله کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یله سي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ام د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریقه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بېرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلي کرزي نن په خپل فیسبوک دا غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د تسنیم خبري اژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتي له بنده خوشې کړ. د ایران تسنیم اژانس وایي چې طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي د ولایتي د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. روسیه نن سهار وختي په مسکو باندې د پیلوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. د روسیې تاس دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د برید له امله د مسکو په درې وسلي هوایي ډګرونو کې د دوو ساعتونو لپاره د الوتنو پرمخ میدانونه تړل شوي وو. د څلورو هیوادونو ستورمزلې نن د نړیوالې فضا په مرکز په لور روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دیره دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویمه سیالۍ روانه ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د منډو اندازه یې هم تر هغې د مچې ما کتلې وه یو سلو دوو ته رسېدلې وه. د دغه سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري. ملګری ملتونه وای بشر دوستانه مرستو ته د ډیری ارتيال عمله د بدیلی معیشت پروګرام ځانمن سوې دی.
They need something else to know.
بازګران د خپل خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته لري.
دا چې څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښتي په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثره د نشئی توکو په واسطه د منځ ځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځ تللو سبب کیږي.
د ډاکټر سید جلال په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله فکری تمرکز نه لرم.
بد حالت راغی چې خپله داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شو خلکو ته د خدمت ملګر وګرځي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ستا له کوره څخه به څوک خیر یوسي؟
ولې خورې، موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوې؟
بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل زوی ته زما لور وغواړې.
اول دی خلو وو وره پو بو پری مینزا او بیاز ما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه.
اوز خبرونه پی راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د دې سازمان پام بشري مرستو ته اوښتی او د بدیل معیشت پروګرام د پخوا په پرتله محدود شوی دی. په افغانستان کې بزګران د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په راتلونکي ژمې کې به یې ستونزې نورې هم ډیرې شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2022 میلادي کال د لومړۍ څخه بیا د دې کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د کوکنارو د بدیل کښت د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 15.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په کابل کې د یو ان او ډی سي دفتر وایي دوی په دې پیسو یوازې له 14,000 بزګرو سره مرستې کړې چې 30% یې ښځې نه دي. ملګري ملتونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره غذایي موادو ته اړتیا ډېره شوې ده. له همدې امله د بدیل کښت په برخه کې پرمختیایي پروژې 2 برابره کمې شوې دي. که څه هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود د کوکنارو د کښت منع کول ستایي او دا یو موثر ګام بولي، خو زیاتوي چې له بزګرو سره د مرستو نه کولو له امله هغوی ته زیان رسېدلی او بې وزله سوي دي. دې د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ته وویل
بزګران د خپلو خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري او باید هغه پورونه هم مدا کړي چې د کوکنارو د کښت لپاره یې کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو سره سم د بزګرو نمونه یاداشت کړي او دا لیست یې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته سپارلی دی، خو ملګرو ملتونه دومره پیسې نه لري چې د دې بزګرو لپاره کفایت وکړي. ملګری ملتونه دا مهال د افغانستان په جنوب کې له محدودو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مالي او تخنیکي مرستې کوي، خو بزګران وایي چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې تر ډیره حده د سبزیجاتو تخمونه ورکول سوي چې د کار په یوه یا دوه فصلونو کې کرل کیږي او په بازار کې خورا په لږو پیسو خرڅیږي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ بزګر شاغه پخوا په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو اوس چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تاریخ کرل خدای چې وګور دا نیمه تاریخ کړه نیمه بغنوم هغه نوم به د میاشت روډی سول دا تاریخ چې موږ کړه دا تاریخ خون بیان کی ګران و یو شی جوړاوه چاره کم بو یم تاریخ مو وخت لاغه یم تاریخ یو شی جوړ کی دا یال روډی بم فرانی و اوس هغه نسته دا هم زکه چې د مرتز ما ده مثلا یو جریب زکه ده هغه می غنوم کړه د عیال د یو میاشت د یو نیمه میاشت روډی من کیش انو بل اړ یان نه شو پر دغه دغه باندې مر سره یو کومک وشي یو رقم سره وشي چې مقصد مرزا د عیال په خلو کې اخیست نور نه یو خاري خچره برابر یو مزري خچره برابر
د 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بدیل کښت ډیرو پرمختیایي پروژو پیسې د امریکا متحده ایالاتونو ورکولې. که څه هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستې بندې شوې، خو اوس هم واشنګټن د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجینو د درملنې د پروګرام سره مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو تر څنګ له انسان څخه د غیرت حس اخلي چې وروسته دا خلک د هیڅ ډول بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې غبرګون نه ښیي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی، په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې په معتادینو کې د غیرت حس بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې غیرت څه ته وایي.
غیرت د انسان داخلي احساسات دي چې د مختلفو ناخواله فکتورونو او کارونو په مقابل کې رافارېږي او د انسان په څیره کې هم معلومیږي. کیدای شي غیرت د احساساتو په شکل څرګند شي، د قهر غصې په شکل څرګند شي، او یا په کواره کې د بدلون په شکل باندې، او یا د سترګو د دید په بدو بدو لیدلو په شکل سرګنش.
ځینې کسان ولې د غیرت لکه مخ او یا لمنځتلو سره مخ کیږي، لاملونه یې څه دي؟
یو غټ عامل کلتور او ټولنې دي، چې مثلا بعضې ټولنې او کلتورونه داسې دي چې هغلته یو څه بد شرم او یا عار نه ګڼل کیږي، او په مقابل کې د غیرت په نامه احساس هم نه راپارېږي. شخصیتي ناروغۍ، مثلا د بعضو خلکو شخصیت داسې وي چې په ډېرې وړ تنبې یا وړکي کار سره د هغه د غیرت احساس راپارېږي، او بعضو خلکو شخصیت بیا داسې جوړ وي چې ډېرو بد کړنو باندې هم حتی د غیرت عکس العمل نه راپارېږي او یا ډېر کم راپارېږي. بل غټه علت د نشېتو کو استعمال دے، چې مختلف نشئی توکي مثلا شراب یا الکول کدل شي چې د غیرت احساس کم کی. همدارنګا هیروین اپین یا تاریاک ټابلیټ کا پودر کوکاین شیشه دا هم د غیرت د منځتلو سبب کیږي، او بالاخره هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثر د نشئی توکو په واسطه د منځځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بهي د منځتلو سبب کیږي. نشئی مواد ځکه په غیرت باندې نوړه اغیز کوي چې په مغز کې مونږه مختلف غدې لرو، چې اهم اندوکراین غدې دي چې مثلا هایپوتلاموس دی، تلاموس دی، چې اکثره هایپوتلاموس هورمونونه، خصوصا هغه هورمونونه چې هغه د بدن په نورو برخو باندې امر کوي چې مختلف هورمونونه جوړ کړي یا ترشو کړي، او همدارنګه تلاموس په مغز کې یو برخه ده چې د اکثره احساساتو مرکز دی، لمبیک سیستم چې د احساساتو مرکز دی. د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځځي، په نتیجه کې د غیرت احساس هم یا د کمخ سره مخ کیږي او یا چور د منځځي. د بل خانه همدغه مخدره توکي کا حرام دی، د لمبیک سیستم او د تلاموس او د مغز د نورو کنټرول کوونکو برخو د پاره زهري یا سمی مواد دي، او په دغه مرکزونو باندې مستقیما زهري اغیز کوي، او په نتیجه کې د دغه مرکزونو د خرابېدو سبب کیږي. نو په نتیجه کې د غیرت احساس او نور احساسات یا خود منځځي او یا بیخي زیات کوي.
څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی؟
غټ عامل الکول یا شراب، ورپسې اپین او د اپین خاندان کم مواد چې وي لکه هیروین شو، ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین یا میټا امفیټامین برین سټیمولانټ یا مغز خارونکي دي، همدارنګه نور هغه سینتیټیک یا جوشوي اپینونه چې په مصنوعي ډول په لابراتوارو کې جوړیږي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې مغزي هغه حجرې یا هورموني سیستم یا د اندوکراین سیستم هغه حجرې چې هغوی داخلي احساسات راپاره، خصوصا د غیرت احساس راپاره، داغه د منځتلو سبب شي او بالاخره په انسان کې د غیرت په نامه ماده د منځول لار شي.
په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې میخانې کومې دي؟
د غیرت د کمیدو نښې میخانې په معتادینو کې د دې چې په خوا چې دی کې کوم شرم موجود او داغه احساس نه کوي، مخکې د خلکو نه پټ دغه چاره سرته رسول، اوس د خلکو په مخ کې او حتی د کورنۍ په مخ کې دا چاره سرته رسوي. بل دا چې دوی دروغ وایي، قسمونه خوري، شپه او ورځ د کور نه بهر ګرځي، چې دا هم د غیرت د کمیدو د وجې نه وي، چې یعنې د ته هېڅ د غیرت دا احساس نه چې کور مې دی یا بچیان مې دی یا لور مې ده، زوی مې دی، ښځه مې ده یا نوره کورنۍ مې ده، مور او پلار مې ده، نه، دا هر څه ورته بې تفاوته وي، ځکه چې د دوی د غیرت احساس د منځه تللی. همدارنګه چون دوی احساس او غیرت هر څه د منځه تللی، کېدای شي دوی مختلفو جرمونو ته لاس واچوي، مثلا قتل ته، غلاو ته، دروغو ته، تختولو یا اختطاف ته، قاچاق برۍ ته، چې دغه په خپل ذات کې ټول جرمونه دي او کېدای شي چې دې ته غټې ستونزې را پېښې کړي.
که کوم معتاد د ځان درملنه وکړي، آیا د غیرت په نوم ماده یې په وجود کې په خپله رازوندې کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
که چېرته معتاد د خپل ځان درملنه وکړي، بالاخره نشه هم پرېږدي، د بدن خپل ریجنریشن یا دوباره جوړون کې سیستم په بدن کې موجود دی، چې کېدلی شي بیرته د ده د احساسات او غیرت بیرته یاده شي. ولې امکان لري چې په دایمي ډول باندې هم پاتې شي؟ ځکه چې د مخدره توکو یا نشه یي موادو په واسطه باندې د دغه کومه ساحه چې په بدن کې، خصوصاً په مغز کې او په غدواتو کې د غیرت احساس ژوندی ساتي، کېدای شي هغه متضرر شوی وي او د هغې په واسطه د دغه د غیرت احساس د منځه تللی وي. کېدای شي چې خاصې درملنې، خصوصاً رواني درملنې ته ضرورت ولري.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي احتیاط په معتادینو کې غیرت له منځه وړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو سید جلال وای د مالجوی طب په برخه کې تخصص کاوه، چې یو ملګری د زیګپ په نوم په نشه یي ګولو یې معتاد کړ. سید جلال چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وای چې تر نشه یي مخکې یې طبي مصروفیت درلود او پیسې یې ګټلې، خو نشه هر څه ځینې واخیستل. دا چې سید جلال ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې طب مالجوی په بس کې سپاش دوره کې وم په کابل کې. دا خو داسې و چې یو چېرته چا سره څه مشکل مې درلود، هغه سره ما یو څه پیسو مشکلو، هغه پیسو خبر مې ورته یاده کړل. هلته لږ ذره هغه سره جنجال راغی. بعد له هغې نه بیا زه لاړم بل ملګري ته، هغه سره مینه خانه کې وم. نو داسې لږ ذره د اضطراب او د فشار لاندې وم، داسې تشویش کې وم، خفګان و. نو بیا هغوی ما ته وویل چې زه به تاسو ته یو شی درکړم، دې سره به تاسو دغه تشویش لرې شي او رفع به شي. بیا هغې نه بعد یو کپسول دی په نامه دی زیکاپ ګټې، زه خپله هم مسلکي ما ورته وویل چې دا خو نور عوارض جانبي لري. هغه وویل چې نه، مغه یوار استفادې نه تقریبا دغه اوس یو کال کېږي چې زه په هغه شي سره عادت شوم او هغه چې استفاده نه کوم، نو ډېر نه مشکلات راته پیدا کېږي. اول کې خو دا د تنه معلومېدله، مونږ ما فکر کوو چې زه خو نن یا سبا خطي تصمیم ونه شي نیولی، زه به یې پرېږدم. خو ځان سره به مې داسې هر ورځ ویل چې نن که وخورم بیا به داسې نه کوم. نو هماغه علت و چې دا اوسه پورې دوامداره دا راسره شو، او تر څو چې زه په دې پوه شوم ډېر وخت وتلی و، تقریبا یو کال وتلی و. مرکزي اعصاب چې مونږ ورته وایو، د هغې باندې ډېر زیات تاثیر راته کړی. هغه په دې مانا چې یعنې تصمیم ما نه شو نیولی، کله به مې ویل چې زه دغه کار وکړم که ونه کړم. په مثال په ډول باندې یعنې زه به لاړم شفاخانې ته، هلته به مې یو ساعت تېر کړم، بیا به مې زړه پتنګ شه چې تر ازه خو اوبه وځي، بیرون به لاړ شي، بیا به راشي.
همدغه کار به ما څو وار تکرار کړ، ولې هغه کوم کار به چې ما ته را په غاړه کومه وظیفه کومه دنده هغه به مې نه سرته ورسوله نه به مې وکړله، هغه ورځ به مې دغسې تېره شوله. نور رنګ او رویت باندې ډېر زیات تاثیر کوي، سړی رنګ داسې ورخم زیړچکی غوندي امیانه به زوږم چې دا نور ملګري واوري، نو نور خوله به پیدا کېدله، ستړیا به پیدا کېدله، داسې کسله حالت به و، همیشه به دلبدي ورسره وه. که څومره به ما کوشش وکړ چې زه ځان هینډل کړم کور کړم خو نه به کېدله، په دې معنی چې عملي ورونه خو لرې نه معلومېږي، که څومره به ځان وساتي یعنی ډېره وړه خبره به وه، ډېره غټه ستونزه به ما ترې جوړه کړه، لکه نه پسته به بیا پښیمان وم چې کار مې ولې وکړ. داسې بد حالت راغی چې خپل هم داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت ملګر وګرځي. زما د خپل مسلک سره صحیح بخش ډېر زیات شوق و، حداقل اوس به ما تخصص هم کلیر کړی و، تخصص به مې کړی وای، بیا داسې سپانسرشپ ته مې ځان برابر کړی و، ذهن ته لاړ شم، نور څه لاسته راوړي نو کوم، او حداقل یو پولي کمپلیکس یو وړکی کلینیکي تشخیصیه زه باید ولرم چې وکړی شم دغه جامع ته خپل وطنوالو ته یو مزدار د خدمت وګرځېږم. ولې بدبختانه دغه یو کال د ما د زندګۍ داسې یو کال و چې زه ډېر شاته بوتلم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زه ته پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي،
پلا په مړي کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واوری.
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خپرونی ورستی برخ ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې زلمای د زرغونی په نوم پریوی پیغلی مایندې او هغه ته مرکه ور لګلې ده. د زرغونی کورنۍ راضی سو، زرغونه هم ډیر خوشاله و، او د دسمال ورکولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفره راسي، خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې خپل لور زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د زرغونی د کورنۍ نظر ولې داسې ناڅاپه بدل شو، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خپل مازدیګر کړی د چینارو سرو تم ګور میانا، د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی درته مات ک
مډاره کا زیم زلمه.
وی زلمه ته ازره مې لګو غلا وخته، ما چې ویل دا څه بالا دنو
گورا پام دی جناری نا بالا نشی کی رائے کبلائی آگا بتائی او کچیر دیو آگا بینو زیم خو یارا که خدای دستا گوندی کلی بالا زما پا نصیب کی نو خیراتو نا باو کم خیراتو نا
اختیا دوم را در بانده گران ایا
قسم پا خدای سو دوم را بانده گران ای چی دلم در پسی دو بیگی نیوی نی چی لکا غال پت پت چی نیتا در پسی را غلائی
تو داری ایسا ہو گورا ما
سکه چیری گوری
لکه مشاخه قتل چې چا زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای
ات څوګم نشتا ما تراتک مخه شاخه وکتل بیا راغلم
ګرانا چې یو خبره درته وکم چا ته خو بینه وای
نه چا ته بواله وای
پر مام ډیر ګرانی زلمی جانا خو شرمېګم نشم درته وایلای ما ویل ته داسې فکر ونه کې چې پر دې نه يم ګران اخه اوس دا خبرې پرېدا یو بل خبره به درته وکم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایه
هادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرني راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زمون کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دا دې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو زر شلی وانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شوا زما مورو پلار رضی شوال ټول تیاری نیول شوی دی، یوازې خبره زما ورور ته پاتې ده. هغه په سفر کې دی، یو هفته وروسته راځي. کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی. تا ته وایم، څه په چورتونو کې ډوب شوی؟ ها، دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي، او اوس چې زما استاد د واده خبرې کېږي ته هیڅ خوشحاله نه شوې. خیرت خدای زلمیه؟
خوشحاله به ولې نه یم، خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي.
نه نه، لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي. پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسئ، د میلمنو به هم ښه خدمت وشي. ښه، زه اوس ځم چې ناوخته کېږي. مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې،
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوهو ناجیه خی، که دی خدای را ولی بخیر هستی.
دی چیش خیر بابا؟ ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی؟
ولی خوری موگ چه بد درست ولی دی چه داسی خبری که؟
بد لچنگه دی؟ تا غفتر چه خپل پودری زوی ده زمالون و غاره.
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزه، او بیا زما د زوی نوم واخلا. پوه شوې که نه؟ ته نه شرمېږې چې پر خلکو ناقه تور لګوې او زما زوی ته پوډري وایې؟
خوله دې ته پرې مینځه، او بیا زما د لور نوم واخله. ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره، او ستا دا پوډري زوی وګوره.
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی. چا ویل چې زما زوی پوډري دی؟
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې؟ خدا نه چله سکه دی دلته نه چلیږي، بل دکان ته یوسه. پوه شوې که نه؟
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوې؟
تور نه دی، رښتیا ده، رښتیا. ته هم ښه خبره وې، خو پټوله دي. ګوره، ته هم یوه مور یې او لور هم لرې. ته خپله لور پوډري ته ورکوې؟
که زما زوی پوډري وای نو لومړۍ ورځ به دې ویلي وای چې لور نه درکوم. هغه ورځ خو ستاسو ټولو خوښه وه. نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پوډري شو؟
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پوډري شوی دی؟ ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي؟ تل ورک وي. تا خو ویل چې تجارت کوي، خو اوس معلومه شوه چې پوډري شوی دی. له شرمه کلي ته نسي راتلی.
چې نه بې خبره، نو اوس پیریانو درته وویل چې زما زوی پوډري شوی دی؟
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی. هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډري شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډري رنګ معلومی. زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه، دای لا بلا، د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینه. د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ای نه ویني.
زه ځه ورکه شه، ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم. که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی ولکه بې ښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسو غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسو پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you. I'm gonna get you.